السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی سر جمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زر نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار احمد الله نه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی له خوسته راستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسیږي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واوره کې ګیر یولس ماشومان ژغورلې دي او په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. د خبرونو تفصیل له خوسته ستانه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسیږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دی چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیکا ته تللی و. حکومت د دې کډوالو د راستنېدو وروستۍ مرحله د تیرې میاشتې له 10 نیټې نه پیل کړې ده. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم دی. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوې، خوراکي مواد ورسره ختم شوي او د یخ نه بچ کېدو څه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واورو کې ګیر یولس ماشومان ژغورلې دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویان مقصود عالم تیره شپه ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپلو کورنیو ته یې وسپارل. د نوموړي وینا وه د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی.
ټول کسانم ریسکیو شول، کسان خدي ټیک ټاک دي او ماشومان ته کوم دي ریسکیو ټیم جوس او اوبه او کوم ضروري خوراک مراک دغه ته مهیا شول او الحمدلله اوس لاندې ارکوزو.
دا مقصود عالم په خبره ماشومان په چکر غره تتللی ول، خو هلته د موسم خرابوالی او لړې لوجې ورسخه لار او رک شو او په اواوره کې بند پاتې شول. ماشومانو پر ټولنیزو شبکو ایوا ویډیو خبره کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه چې تر هغه وروسته پولیس او د ژغورنې ادارې کارکونکي ورغلل. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن و ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 34 لکه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. تر دې مخکې د جنوري پر 18 د صوبې په شپږو ضلعو کې تر 15 کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی و. د پولیو د کنټرول اداره وایي په بنو او ټانګ کې د ناروغۍ د وایرس در موندلو وروسته د واکسینی بهیر پیلولو پریکړه وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روان بهیر کې تر 4000 زیات روغتیا پالان به کور په کور ګرځي او ماشومان به واکسینوي. د پاکستان سپریم کورټ کې په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. له جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر 6 نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په 9 کسیزه ججانو کې 15 یې د عائشه ملک په پلیتوب رای ورکړې وه. د نوموړې په نومول کېدو په کمیشن کې شاملو او د مخالفه وکیلانو اتحادیو نیوکې کړي او وی ویلي وو چې دا په هغو دریو قاضیانو کې نه ده شامله چې د صوبې په های کورټ کې تر ټولو سینیئر دي. جسټس عائشه ملک په 2012 زیږیز کال کې په لاهور های کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړی وو. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیزې پلاوی لزنو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوي استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وبالو. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې ده. امریکایي او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب به د افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خصفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډا اساسي ټکی وي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د احمد الله نوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج شو. له افغانستان شمالي وزیرستان ته ستنې شوې کډوال وای خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
دشناس مان لاندې زندگی دروي بس غریب نه اندي مجبور دي او ټینډینا کې ژوند دروي دای سرای څه قسم مرسته نه کوي.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په لومړي ځل روغتیايي مرکز پرانستل شوی.
دا بي اچ يو دو انګور اډه دا 28 سال نه بند و چې کله نه جوړه دو دا یو نه بعد فنکشن شوی نه و. انګور اډه کې میجو ام بي پیز ډاکټر دی ورسره ال اچ پی دو میډ وایف دو.
د ننګرهار چارواکي وای سباندې سلطنې په بیلابلو جرمونو کې نیولې دي
او د ترهګری په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابل اسلحه نیولې ده او لس هغه کسان چې جیلي اسناد دي پاسپورت پر اړتیا درلودلو یا جوړ کړي ول هغه هم تاورستل دي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خسینه جج شو. د نوموړي د دندې سمبالولو د سوګند مراسمو په اړه نور معلومات راته زموږ همکار طاهر خان راکوي چې دا وخت را سره په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب که اوریدونکو ته دا وایي چې آیا عائشه ملک چې د پاکستان سپریم کورټ لومړی خسینه جج ټاکل شوی ده نو دغلته څه صورت حال دی سم مراسم په دې اړه نن وشو کنه؟ اوریدونکو موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره په دې اړه خبرې وکړو، تاسو ته معلومات درکو چې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج جوړه شوې ده او موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان راځي، هغه براته معلومات راکوي. هڅه کوو چې سر زمونږ رابطه وشي خو راته ښکاري په ټلیفون کې سستون زده تر اوسه مور سره رابطه نه ټینګیږي. نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واورئ او دغسې اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونې موږ د سحر د 9 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې تاسو لراوړو او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک دغه سی په ټویټر او په انستګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه خوخه یا لایک بیا ته موږ ته رائے راکول شي. دا چې زموږ خپل همکار سره رابطه ټینګه شي لاړ به شو. د یو ریپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به نه یوازې اوسنۍ آئینی دوره پوره کوي بلکې ګوند به راتلونکي عام انتخابات هم ګټي. نوموړي په یوه وخت کې ظاهرا مخالفه ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې کله د حکومت ختم شو نو د ولس په ملتیا به سړکونو ته راوسي او خپلو مخالفینو ته به لا هم ګرانه کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې پرون له پاکستاني وګړو سره په ټلیفوني خبرې کې کړي دي چې تفصیل درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
د جنوري په 23 په اسلام آباد کې په ټلیفون لقام سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وه، اپوزیشن ګوندونو د خپل غلاګانو معاف کولو لپاره اړې ګړې جوړ کړي او احتجاجونه او جلسې کوي او حکومت ته دړکی ورکوي چې د حکومت د ختمولو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونه د ولس ته راوخلو خبره کوي، نو که دوی د حکومت نه لاړو او ولس یې سړکونو ته راوستو نو اپوزیشن ته به د ځان د پټولو لوزاینا ملاویگی. نو موڑی اپوزیشن گوندونو ته په اشاره وی
خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں
دی وای ز خبرداري ورکوم کزه د حکومت نه بهر شوم نو تاسو لپاره به ډیر خطرناکم. تر اوسه خو ز خاموش په دفتر کې ناستیم او تماشا کوم. کو ز سړکونو ته راوتم نو تاسو له بده پټې دو زای نه وی زکه چې خلکو تاسو په جندګی
لري لوګ اپ کچھ پہچان چکے.
د پدا سه حال کې د چې پاکستان پیپلز پارټي د فروری په 28 او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د حکومت ضد د مارچ په 28 اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې ټګي کړي او دا پوز راوسته. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. د وزیر اعظم عمران خان په دې سرګندونو په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکو سوي مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او د سی سیاسی چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
هغه وخت عمران خان پوزیشن بدلو چې کله به هغه سره پاکستان ټول ادارې هغه په شا باندې ولاړ وي نو دلته هغه د ارس کولې شو او کدی استعفا ورکي په دې حل کې اوزی زمانه دی خیال چې دا ځل به د سره ټول ام هغه رنګ ولاړ سنگ چور سره پیله ولاړو د دویم مخاطب چې کوم دی نو هغه خلک کې دي چې کوم د پاکستان مقتدر هلکی دي چې هغه په اړه خلک دا نظر لري چې عمران خان د هغه په امداد سره راغلی او عمران خان ته کې دي چې چرته دا ګنګوسې ول غوکه راغلی شي د لری کولې کېږي لګیا دی بل څوک راوستي کېږي ښکاری داسې چې دی هغه خلکو له هم وي چې تاسو کومه لري هکې او تاسو بل چا سره خبره وکړي خو زه به داسې په آرام کې نه نم چې څنګه زه اوسه پورې ناست
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د دې بیان په خبرګون کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جاری شوی یو بیان کې ویلي چې عمران خان یې اغسته نو ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي او نه خو هغه نواز شریف ته او نه هغه مظلوم دی چې ولس به یې په ملګرتیا راوځي لدی وړاندې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او صافي شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي اوریدونکو نن په باچا خان مرکز کې یو سیمینار او په دې کې غنو سیاستدانانو بندري فعالانو خبريالانو ګډون کړو دا وخت موږ سره د پیښور ناظم همکار غلام غوث په ټلیفون دی غلام غوث کته زمغه غوري اوریدونکو ته کوی چې دا سیمینار نن په 12 کې وو او په کې چا چا ویناګانې وکړي
مختلف اعتدال او تنروی او خدائی خدمت کاری سرخط لاندې چکم نیو سیمینار او آگے چکم نینو هیواد وتلی خبر اعلان او سیاست خواجہ آصف مسلم لیگ نون چکم و مخکخ دے او پخوانے د دفاعی چارو چکم لگا و وزیر و آغا دے تو وینا وقت والا دگا شانتی اس محال دے غنی تا دا پاکستان بل یو مشر سیاستوال جاوید حاشمی وینا کئی دا دین اوران دی چکم لینو دے تا وطلی خبریال سلیم صاحب
جی
خبریال حامد میر وطلی وینا وقرا خواجہ آصف چکم دا مسلم لیگ نون مخکخ دے آغا په هیواد کې چې دا اوس کومې خبرې اترې د سیاسي د صدایتي نظام چې کوم دراوړو غنګوسي دي په دې اړه باندې هغه خبرې اترې وکړې او نورې خبرې هم وکړې هغه دا ویل چې د هیواد په تاریخ کې چې کوم نو شاوخوا 15 کاله چې کوم نو په هیواد کې دغه 15 کاله صدارتي نظام پاتې شوی او هیواد څومره دغه نقصانونه رسیدلی دی څومره زیانونه رسیدلی دی نو هغه هم په دغه دغه کې چې کوم دی نو رسیدلی دی هغې دغه شانتي دغه د مشرقي پاکستان بېلېدلو د پېښې ذکر یې هم وکړو د ځینې نورو واقعاتو هغه دا وویل خواجه آصف چې د هیواد سالمیت او بقا چې کوم دی نو هغه په پارلماني نظام کې ده او چې څومره جمهوریت پسند دغه دي خلک دي او سیاستوال دي نو هغې به د دې لپاره خپله مبارزه چې کومه ده نو هغه جاری ساتي بیا د دې نه وړاندې چې کوم وتلې خبریال سلیم شافی په دغه اړه باندې خبرې اترې وکړې او څنګه چې د دې سیمینار دغه موضوع د اعتدال په دی او د تونروي نو هغه دا وویل چې اوس مهال چې کوم دی نو د هیواد په سیاست کې چې کوم دی نو هم ډېره زیاته تونروي راغلې ده او دغه تونروي او یا لکه تشدد چې کوم کېږي نو هغه په مختلفو ډولونو باندې کېږي هغه په میډیا کې چې کوم دی نو هم د سنسرشپ د لارې یا د بیان د ازادۍ د مخې نیولو د لارې هم یو قسم له دغه تشدد چې کوم دی نو روان دی بیا په سیاست کې چې کوم دی نو د نیب د لارې په سیاستوالو په شوت کولو او په دغه باندې دغه روان دی یو تشدد روان دی بیا په دې کې دغه حمید میر هم خبرې اترې وکړلې او هغه دا وویل کم په دې منطقه کې د جمهوریت خوخي خلکو د عدمي تشدد د مفکورې خلکو نو زیات تر چې کوم دینو هغه خلک چې کوم دینو د هغې خلاف تشدد استعمال شوی دی کارول شوی یعنې چې کومو خلکو د امن خبره کوله، د عدلي تشدد خبره کوله، د جمهوریت خبره کوله، د پارلماني نظام خبره کوله، نو د هغې خلاف چې کوم دی نو دغه شوی دی تشدد استعمال شوی دی، د نور چې کوم قوتونه دي غیر جمهوریه د پردې شاته یا په ډاګه باندې اوس هم په دې سیمینار کې ځینې خلکو دا خبرې اترې وکړې دغه ځواکونو کسانو چې اوس مهال دغه د صدارتي نظام چې کومې ګنوشۍ او دغه دي نو هغې په پاکستان تحریک انصاف باندې تور ولګاوه شي. د دې خلاف هم دغه دوی د حکمران ګوند او که داسې څه کېږي بله تجربه کېږي نو د دې سره به هېواد ته نظر شي نقصان نه شي. او دې مشرانو ټول ټینګار د 1903 او اهم په آیین باندې وکړو، په هغه آیین کې چې کومو مشرانو دا جوړ کړی وو دا ټول بېلابېل قومونه یو کړو په دغه آیین باندې. نو دوی دا وویله چې که اوس پرس کړه دغه آیین بیا ماتېږي، ګو چې د 1903 نوي هم نه پس دا څو ځله مات شوی دی او بیا دغه شوی دی بحال شوی دی. دا وویله چې که دا بیا په داسې حساس حالاتو کې دغه کېږي بیا ماتېږي نو دا به لکه بیا رغوڅي کمی نو هغه به ډېر ګران.
سما د ډیره مننه غلام غوست معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو هم د همکار غلام غوست نو اوریدل چې نن په باچا خان مرکز کې یو سیمینار کې د چپکی خبريالانو د غسي زنو سیاست دانانو وینګانی وکړلې. اوریدونکو عوامي نېشنل ګوند د جنوري لشلمینه تر 15 بخنه غړم شپږشتمه پوري د باچا خان او د غسي د عبدولی خان اونیل مانسي او باچا خان په 1908 کال کې د جنوري په 16 وفات شوی وو. ورسو اوس زمونږ همکار طاهر خان ته هغه را سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته وایي څنګه چې اوریدونکو به په خبرونو کې موریدلی وي چې عائشه ملک د پاکستان سپریم کورټ لومړی خزینه جج جوړه شوې ده، نو تاسو که د نوموړي د دندې او نن چې کوم د سوګند پورته کولو مراسم وو د هغې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه ستاسو، سلام ستاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، عائشه ملک د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ خزینه جج قاضي ده چې هغه د پاکستان د سپریم کورټ هغه اولنۍ جج نن هغې رسمي نن هغه سوګند پورته کړ او د پاکستان جسټس یا مشر قاضي هغې ته سوګند ورکړ. او دا مخکې د لاهور های کورټ یا د عالي محکمې په هغې کې دا جج وه او اوس دا سپریم کورټ رسمي لکه د نن نه دا سپریم کورټ هم جج شوا قاضي شوه. او دا د لاهور ده، په لاهور کې پیدا شوې وه 1968 کال کې. او د دې ابتدایي تعلیم چې بیا د قانون کوم وو په کراچۍ کې، او د کراچۍ نه وروسته بیا دا د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته تللې وه. هلته قانون کې نور دې زده کړه کړې وې او بیا چې واپس راغلی وم په کراچۍ کې شهادت شروع کړی وو. او بیا چې کله د دې واده شو نو بیا واپس لاهور راغلی وو. 2015 کال کې بیا دا د لاهور های کورټ دا جج شو. او بیا لکه د دې مختلف ډېر مهم کیسونه کوم فیصلې کړي دي. او دا ماهره هره دا چې کوم د ښځو د حقونو دي یا میراث دي یا د ماشومانو د حقونو دي یا طلاق دي هغه ماهره دا ګڼل کیږي. په دې اړه باندې پریکړه هم مهمه مهمه کړي دي. او بهر هم په دې موضوعاتو باندې دا اکثر درې د کیږي چې په سیمینارونو کې په غونډو کې دا وینا وکړي. او بهر هم تیر کال هم د دې نوم راغلی وو د سپریم کورټ د جج لپاره. خو بیا چې کوم د ججانو د قاضیانو چې کوم ټاکنه کیږي نامزدګي کیږي سپریم جوډیشل کونسل هغه وخت کې اته ممبرانو کې څلور رایې په دې په حق کې څلور ورځې مخالفت شوی. هغه وخت کې بیا دا د دې سپریم کورټ هغه چې کوم مسؤلیت هغه پاتې شو. خو دا وارې بیا د کوم سنې مشر قاضي ګلزار احمد هغه د دې نوم تجویز کړو او دا وارې اکثریت د دې بیا تایید کړو. د پارلمان یو کمیټي وي چې کله د جوډیشل کمیشن نه د جج نوم راشي نو بیا د پارلمان کمیټه پارلمان کمیټه هم د دې تایید کړی دی او نن د سوګند پورته.
سم د ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د همکار طاهر خان نه اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په لومړي ځل یوې ښځې یعنی عائشه ملک د جج په توګه التاغي په سپریم کورټ کې لوړه وکړله. سیاستدانانو، مدني فعالانو، قانون پوهانو، په پاکستان کې امریکایي سفارت د عائشه ملک د جج په توګه د راتللو هرکلی کړی دی. ورسو یو بل رپورټ طرف ته افغانستانه شمالي وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي چې دا مهال د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچی دریا په غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار دي. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکوونکي وایي چې که په دې یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شوو سره د ګرمو جامو، کمبل، اوبو، نورو شیانو بیړنۍ مرستې ونه شوې نو دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. بلخوا حکومت وایي چې له افغانستانه له ستنو شوو کورنیو سره یې وار له مخه مرستې کړي دي او نورې به هم کوي. تفصیل مجید بابر را کوي.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لس غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 پر د سای کې چې می راغلی یو د غرما سره مخمخ شوي چې دورن درته ملوي دي، پیسن درته ملوي دي، لکه داغه ستونزه ډېره د سړو د یخنۍ ډېره ده. می سره اوسي خالي بېرته می سه یو ستونزه کړی دی، په هیڅ می سه د شي سره کړی دی چې می دغه څه په دغه کې راوستلې.
د پاکستان نخ پریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو، رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخت واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخي کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته ویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي حل توار لمخه په زورګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما فورمه غونډه راغلی ده میزه تقریبا ولالم د پټه نه لګیږي او خپل پولیس کې چې ما خبره تا وو کو ته هیڅ سمیز د کلا باد ولادي یا سکول باد ولادي یا لاس باد ولادي هغه د ما پولیس کې میزه میزه نه راته څنګه شي کړلای دې غریبات نه دا په درځي کې په تنارې کړولې چې خپل چین ته همې حکومت نه درګدي ایک دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلې دي دا څلور کله چې وی چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي.
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 15مه مشال لري ته ویل چې حکومت سره د یو جرګې لارې د دې کډوالو ستونزې شریکی کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي، بس غریبانه دي، مجبور دي، ارجنټینا کې ژوند دروي، دای سره هیڅ قسم مرستې نه کوي، بس صرف په 0 غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي او هغه تر اوسه پورې پیسې نه دی ته ملاو شوی. لکه نور متاثرین ته چې مې 12000 منتھلی اخلي ور سره دغه سره یو ټینټ ور کوي، دوه دي، درې داسې وړې بسترې دي او یو سپنج وته، بس دا شاینه ور کوي. نور دای ته حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشتره په دامنه رابطه کو مشو بار بار په سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 15مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آئی ڈی پیز دپارا دا ٹرانسپورٹ فیسلٹیز چی دینا دا گلون کیمپ پورے منگا پرووائڈ کو دا دے سرا سرا چی سمرا زمونگا این ایف آئیز دی پاگے کے ٹینٹس میٹرسز بلینکٹس کچن سیٹ اور نور چی سمرا دا ضرورت شیزون دی اٹول ورطا پا زیرو پانڈ باندے ہینڈ ور کی گی چی کم زمونگا سم ایشو کی گی پاگے کے 12,000 روپے دا منتھلی سسٹیننس الاؤنس اور 8,000 روپے دا فوڈ الاؤنس چی دے گا ہر فیملی دا چی دینا غور کڑے کی گی کم چی پلس پنزل سورزو کی چی دینا آگا ریچارج کی گی اپریشنلائز کی گی اور ڈیرو فیملی چی دینا آگا وس اپریشنل شوئے دا آگو تا دا آگو آگا پیسے چی دینا آگا ٹرانسپر سلسلہ چی دینا شروع دا
دا شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وہ ویل چی پا افغانستان کے میشتا پا 15,000 سلور سو کورنیو کی تردا محال سلور درا او سل کورنائی راستنی کری دی او دا پا خبرا دا گولانو کیمپ نپس با ہغا نور کورنائی هم راستنوی چی دا افغانستان نور سیمو تا کڈوال شوی دی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د جنبی وزیرستان د انګور اډي اوسیدون کې وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې اول وار دی چې د دوی لپاره یو روغتیایي مرکز فعال کړل شوی دی. دوی له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د دوی د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم ستونزو حلولو ته پام وکړي. د مرف په نوم یو غیر سرکاري اداره چې د انګور اډي روغتیایي مرکز یې بیرته فعال کړی وایي چې د سیمې د خلکو اړتیاو ته په کتو لایي سره د مرستو پوره هڅه کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان انګور اډا اوسیدین کی ویایی چې د دوی په سیمه کې په اول ور د بنیادی صحت مرکز یو غیر سرکاري تنظیم فعال کړای دی. د انګور اډا اوسیدین کی یاسین وزیر ویایی دا اول ور دی چې د دوی په سیمه کې د خلکو د پوره د بنیادی صحت مرکز فعال شوای دی.
د انګور اډا دی چې چې ما دو د درې سالوري ځنا فعال شوی دو باندې د نیز د انګور اډا خلک ډیر یوت خوشاله دی. تقریبا د پاکستان تر سال تم راکیزی ہیں دس فاسٹ ٹائم رہی چی میشتا پیو ڈاکٹر ہوگا لائی اوگر سرا چی مدو دے میڈیسن دائی اوگر سرا نور میڈیکل سٹاپ دائی
دے بنیادی صحت مرکز فال کے دو پا باراکش دے انگور اڈا اسے دن کی دوے نور کسانے خبر ہم وار وائی
مونم عزیز وزیر دے انگور اڈا خبر کم چیتما پا انگور اڈا کی بیچے پالا شوی دو مجھے دے دے شکریہ دے کئی ہمی جو حکومت نا دائی لکی چی پا انگور اڈا کی دلتا دے بکیدہ دے بلڈنگ ضرورت ہے میشتا پاک دے لیڈی ڈاکٹر دے ڈاکٹر ضرورت ہے مساگین جوانام
غیر سرکاری تنظیم مرف مشر ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې د انګور اډا سیمه خلکو ضرورت په بنیاد باندې دوی دا ضروری و ګڼل چې غیر فعال د بنیادی صحت سرکاری مرکز د خلکو د پورا فعال کی
دا 28 سال نه بند وا چکل نه جوړ دو دا بیغه نه بعد فنکشن شو نه وا چکل دا دغه علاقے اسسمنٹ ورک مرف ارګنایزیشن چې انګور اډا فیسیلیټی چې کوم دی دا میج دا هم کڼلا چې دا میج ابو دی انګور اډا کې میج ایم بی پی ایس ډاکټر دی ور سره ایل ایچ پی دو میډ وایف دو نیوټریشنست دی ور سره ډیسپنسر هدای دول ته میج خالته چې کوم پرایمری هیلت کیر دی ا دی تا ور پروواید کوي ان دیر دو سټیپس و دې کې فیمل چې کوم دی کینیکولوژیکل پرابلم سر گاینی اینڈ افسر اویر ترودریمی او نور چکی می دس کمیونیکیبل ڈیزیز دی دا ون ورتا ٹریٹ کیجی دا دگے سرا اورتا میج ار قسم ویکسینیشن ورتا پروائیڈ کڑائی دے دا گے نا علاوہ میج دے سنیک بائیڈ دے پورا اینٹی سنیک وینوم او دے ایس پی او پر دے پورا کی می ویکسین دی ریبیز ویکسین دا ہم میج ورتا پروائیڈ کڑی ری نو دلتا چانا ایواری پے نو خلی ای ون جو پی ڈی فی سندا کے نشتا میڈیسن ہا فری دو دل میج سروس تی دو سپیشل ریزیوی لکا سومر نو ان ساتے ہفتے دے پورا خالی او پدا کے دے تور چھٹی ونڈ عملاؤ گئیز دے 9 بجے نون ساتے 3 بجے پورا دو ڈیلی رودریمی اور ڈیلی او مریضوں کسی دے کے خالی دے انگور اڈے خلق نا پل کے دا اکراس دے بارڈر چا وان خلق رسی دا ہاں دگنا مستفیر کے دائشی
دے انگور اڈا اسی دن کے دے پاکستانی حکومتی چارواکیوں نا دا غشتنا ہم وکڑا چے دے دوی دے سیمے دے خلق دے جوند بنیادی ضرورتنا پورا کولے طرف تا دا ہم مخور وڑاوی چے دوی پخپلا سیمک شے دے آرام سارا جوند تیر کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
ما
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام پینځه نیمې بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
له خوستا ستانشوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سیم پر غاړه ترشنه اسمان لاندې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مداخلو او سیدګۍ دی چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب فوزي عملیاتو په نتیجه کې خوست او پکتیا ته تللي وو. خو شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدانک غره کې په واورو کې گیر یورس ماشومان ژغورل دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان مقصود عالم تیر شپنه وخت مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپل کورنۍ ته یې وسپارل. د نوموړي وینا و د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 1900 ضلعو کې د بوزن ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د صوبی چیف سیکرټری ډاکټر شہزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال اویل چې تر څلور درش لکه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. د جسټس عائشه ملک نن د سپریم کورټ له چیف جسټس ګلزار احمد سوګند واخیست. د سترې محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر شپږمه نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په نه کسیزه ججانو کې 300 یې د عائشه ملک په پلویتوب رائے ورکړې وه. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت او افغانانو او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. امریکایي او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب به د افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خذفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډې اساسي ټکي وي.
لند خبرونه د احمد الله نواری د لوریدونکو برسو د یو بل رپورت طرف ته په بلوچستان کې تر اوږدې مودې وروسته د جنوري له 28 نیټې راهیسې د واورو او بارانونو لړۍ پیل شوې. د ټوله صبح او په 13 پښتون میشتې سیمې له 1300 کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي چې له کبله هلته د اوبو د کمی مسله هم جوړه شوې. ځایي خلک وایي چې په سیمه کې نه یوازې د سکلو بلکې د سمکو د خړوبولو لپاره هم اوبه کمی دي. دوی زیاتوي چې د اوبو نشتوالي له وجې باغونه وچ شوي او حاصلات یې کم شوي. حکومت په وار وار ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسئلې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې بیلوي. خو آیا د بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالي له منځه یوسي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
دا بارانونه واوري په کوټه، زیارت، ژوب، سنجاوي، کلا عبدالله، کان مترزی، مسلم باغ، کلا سیف الله، خانوزی، توبه څکزی، توبه کاکړی او په بلوچمشتو سیمو کولپور او منګوشر کې سوي او په ځینو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري. د پښتون مشتو سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمشت سونځه حل سي او کڅنګه؟ د کوټي په سریاب کې د زری تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وای د اوسنوي بارانونو او واورو ګټه بارانی فصلونو او مالدارانو ته رسیدلای سي، خو البته د په خبره تر موږ کلان دي د اوبو کچه نسی راپورته کولای.
موږ د اوبو رایستل زیات دی او باران کم دی. تاسو پوری د اوبو رایستل او په باران او د واوري په شکل کې اوریدل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران واوري، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچه چې کومه ده هغه به راپورته کیږي. لکه چې دا کمی اوس په دې تیرې اونۍ کې وسولې چې دا چې څلور پنځه واره داسې وسی بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوي.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي چې د پښتون میشتو سیمو کروندګر د ټیوبولونو لارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبله ترمزه کلاندي د اوبو کچا مخ په کمی دوده.
سبقزی ٹیم چې وترل سلو پر ګوال ملزیو پر غوریزی باندې او به پر 55 فوټ دی بیا دل ته چمور کان لراسو کان زموږ غ په 100 کلاس پلال ل درنیم سلور سو زونی سي تر سل فوټ ځا دی په کوټه کې دل ته تر زر پورې تللی دی او به زموږ غ په د پښتني سیمه کې او ستن ته اوس دا تر سلور سوا در نیم سلور سوا بلاندې وي نه چې موږ واخو خو په ډېرو ځای کې په کلي عبدالله او په پښین کې دا 2.5 پورې رسیدلی دي
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمه کې د سړک د غاړي سفر وسی نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي وویني چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي په صبح کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپل مځکو خړوبور لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي په دوبی کې میش د حیاتیاتي تنوع پو ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څمو دی راځي پر فیسبوک د ویناګانو للاري په خلکو کې د آب و هوا بدلون د اوبو استعمال او کرهنې پاړه په هوای خبروي نوموړي د جنوري پر 22 نیټه مشالې ډټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو للاري د اوبو په پراخه کچه راایستل ته اړول پکار دي
دا سولر ټکنالوژي یا دا برما او بور د دې لپاره وي چې د انسان له تندې نشي مردونه وب پر او باسي یا دونی وب پر او باسي چې بالکل په یو پایپ او په یو سپرې باندې دا خپل فصلو ته ورکړي نو دا موږ سه په کومه طریقه استعمالو و د ته فلډ ایریګیشن یعنی بهونه د سیلاب نه نه وبرا بر هونه پر فصلو باندې دا په داسې ملکو کې چې الته د کال 2000 ملي متر باران کوي الته خلک نه استعمالي دونی ظلم نه کوي زموږ په ځای کې خو باران سي دی هغه 300 ملي متر کوي نو تا اندازه ولګو چې موږ یو څونی غټ ظلم کوو
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لوی کچا زیان رسولی نو د پونا شکارینه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینه یا کاریسونه بیرته راځوندې سي د په خبره د بندونو د نشوال لقبله د ژوب کلاس فلا او شیرانی زیدې 80% بارانی او به د ژوب سند لاري د ګومل دریاب ته تویږي
زمور چونکه هغه د ډیمو ډیر کمی ده موږ وبګړ دي لاړ شي دریا جو په زریه ګومل تل ګومل لاړ شي اباسین ده د بلوچستان دغه پښتني علاقہ د مالداری لاواله یا د زمینداری لاواله له خوشکسالی سره مخامخ ده نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه را جوړ کړي چې موږ دغه د وسی بارانونه کنټرول کو په دغه یو باران خو ډیر مشکل دي چې غوا د خلکو به دا مسله حل شي یا به کاریزونه پزوندي شي یا به کویان پزوندي شي
په بلوچستان کې پر لپسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی وزیر اعلی او گورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي نو دا ستونزه ورسره شریک کړي او ورځخه مرستې غوښتې دي د پاکستان سرکاري خبری آژانس اسوسیټډ پریس اف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله لیکلي چې په صبح کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 15 روپۍ په لګښت پر 49 نو بندونو کارونه پیل شي
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځي 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
د بلوچستان په لویو لارو د خنډیو ټریفیکی پیښو ریپورټونه اکثر مخې ته راځي مرستندویه اداره یو یو دوه دوه وای په تیر یو کال کې یوازې د صوبې په دوو لویو لارو نږدې 8000 ټریفیکی پیښې شوې دي د دې ادارې په وینا دا پیښې د 2020 کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې ده په داسې حال کې چې وفاقي او صوبایي حکومتونو په اعلانونو سربیره دا سړکونه لا هم روان دي د ترانسپورټران او مسافرو په وینا د حادثو لوی وجه هم دا ده چې ټریفیک زیات شوی او سړکونه واړه دي په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو
د بلوچستان پر لوی لارو کارکونکو مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وای په 2018 کال کې لژوب تر کوټی او ل کوټی تر کراچی پر غزیدلی سړک نږدې 8000 د ټریفیک پیښې شوې وې. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 2018 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې لژوب تر کوټې غزیدلی دی.
کما ژوب ټو کوټا های وے دا په دې باندې په 2021 کې 1900 ایکسیډنټ شوی وو او په کم کې سي 2900 ته نږدې خلک ټپیان سي او اشپر راوی خلکو زبن تر لاسه ور کړی ولی په دې سیمه کې سي د ټولو زیات ایکسیډنټونه سي وو هغه د کلاس فلا علاقہ د نسی شاخوا سي کوم ایریا ته په دې کې سي وو په کم کې سي تقریبا 568 ایکسیډنټ په 2021 کې سي وو په هغه کې 19 خلکو زبن تر لاسه ور کړی ولی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل خنړی سړک هغه دی چې لکوټی څخه په بلوچستان سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ټرافیکی پیښو په اړه وویل
د N25 کم سی کوټه کراچۍ های وے دا په دې کې په 2021 کې 6100 ایکسیډنټ رو ټرافیک ایکسیډنټ سیول په کم کې سی د 8000 نه زیات خلک انجر سیو زخمیان سیول او 1050 خلکو ژوند تر لاسه ور کړی ولې.
د یادونې وړ ده چې دا شمیره یوازې د صوبې تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړي دي. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې څه هم په 2018 کال کې د 2020 کال پرتله ټرافیکی پیښې زیات شوې وي خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوي وو. د دې په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنې مرستې دي چې تر ټرافیکی پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ټرافیکی پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټریفیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوړوي کوي چې هم د ټریفیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي. خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم د لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 2020 مشال راډیو ته ویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډیر زر دوړوي کړي.
دا سیده چې له چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوړوي کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډیر ژر عملی کار پیل سي. د ژوب او کوټي ترمنځ سړک د سی پی ایک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سر ته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لوی سړکونو دوړوي کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسې پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزی خانه غزیدلې سړک تر پخوا پراخ شوې دي، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د اندوانو ټولنې د مذهبي سیلګرۍ لپاره یو اداره جوړه کړې ده. دا اداره فید ټوریزم انټرنیشنل نومیږي. د ادارې مشر هارون سربدیال مشال ویډیو ته ویلي چې د هند په ګډون بیلابیلو هیوادونو څخه خلک د خیبر پښتونخوا مذهبي ځایونو ته ورسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوري میاشت کې له هنده سلګونه زائرین پاکستان ته ورغلي وو. تفصیل د ګلیاس نه.
په خیبر پښتونخوا کې مذهبي سیلګرۍ ته ودی ورکولو لپاره د هندوانو ټولنې یو اداره جوړه کړې ده. د ادارې مشر هارون سربدیال د جنوري په درويشتمه مشال ریټویل چې د فټ ټوریزم انټرنیشنل یا مذهبي سلګری په نامه اداره کې د ملک په کچه نومیالي کسان چې په کې د تاریخ لرغونو آثارو په هان هم شامل دي کار او لارښوونه کوي. د ویل پنجاب صوبي څخه یو بدل د مذهبي سلګری لپاره خیبر پختونخوا ته ورغلی و او هم دارس پراتونکو ورځو کې به د هند په ګډون لنور هوادونو هم خلک مذهبي سلګری لپاره د غسیمو تراشي.
تقریبا سه درې ورځې مخکې چې هغه پنجاب نه یو د اویا کسانو مذهبي ٹوریزم باندې کسان چې دی پاکستان دنن نه لاهور او فیصل آباد نه چیرې هغه سلګری لپاره سوار طرف ته راغلل. موږ هغه کې نی ادم او چې کوم د مالم جبا او دغه په لاره کې چې کوم مذهبي مقامات دغه داوی موږ ایکسپوجر ورل ورک موږ دا واړو چې د دې فیت ټوریزم انټرنیشنل ایف پی آی په نوم باندې پرایوټ کیپیسټی کې چې موږ مختلف چې کوم دغه دی هینڈی کرافٹ والا دی یا لوکل مقامات باندې چې کوم هینڈی کرافٹ آرٹیزنز دی هغه مختلف فیلڈ آف لائف کې چې هغه خپل کارونه کوي لګای دي.
په خبر پښتونخوا کې د مذهبي سلګرۍ په نامه اداره په داسې حال کې جوړه شوې چې د جنوري میاشت په لومړۍ نیټه د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه لسګونه هندوان زیارت کوونکو د پاکستان سفر کړی وو. د هند زائرینو په پاکستان کې په خپل څلور ورځني سفر کې ګودوارا پنجا صاحب، حسن عبدال، کټاس راجمندر، راجا رنجیت سنگ سمادی، د خیبر پختونخوا کارک ضلع ټیری او نور مذهبي ځایونو ته ورغلي ول. د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار واکوانی د جنوري پر درويشتمه مشال لوتویل چې له هند سره د مذهبي سلګری په نامه لړۍ پیل شوه او هیله لري چې دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې خرول ولوبوي. د ویل چې له پاکستان زیارت کوونکي به د جنوري پر 29 هند ته او په فروری میاشت کې به له هند زیارت کوونکي پاکستان ته مذهبي ځایونو ته ورزي.
ما د دوړو هیوادونو ترمنځ د مذهبي سلګری لړۍ پیل کړې ده. زه هیله لرم چې دا به په ښه ډول پر مخ لاړ شي. په میاشت کې دننه به یو ځل له هند او یو وار له پاکستانه زیارت کوونکي ورزي. دا لړۍ به همداسې روانه وي.
بلخوا د مذهبي سلګری ادارې مشر هارون سربدیار وایي باید حکومت په هغه ځایونو کې خلکو لپاره اسانتیاو برابرولو لپاره هم کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارنو چارو وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولې وو، خو اسلام آباد دریځ لري چې د هیواد ټول وګړي له مذهبي ازادیو برخمن دي. د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورڅخه یې څه باندې 2% د خلک هندوان دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د ننګرهار د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي چې په تیره یو میاشت کې په دې ولایت کې د بیلابیل ترهګریزو جنایي او اخلاقي جرمونو په تړاو څه باندې سل تنه نیولي او څارنوالۍ ته یې وړاندې کړي دي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د ننګرهار اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو خبره کوي، خو د ننګرهار امنیه قمانډانۍ چارواکي وایي چې د پخوا پرتله د جنایي جرمونو کچه تر ډیره کمه شوې ده. د ننګرهار امنیه قمانډانۍ د امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د جنوري په 30 نیټه د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو مطبوعاتي کنفرنس ته وویل چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جنایي ترهګریزو او اخلاقي جرمونو په تړاو 110 تنه نیولي او سرنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي.
د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مجاهدینو په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 110 تنه مجرمان نیولي. 3 تنه په مختلفو جرایمو کې نیولي دي، لغو چې 11 تنه د قتل په خزه کې دي، 3 تنه اختطافچان دي، 20 تنه د غلا په تور مختلف غلاوې او 1.5 تنه د اخلاقي فساد په تور باندې نیول شوي دي، او 4 تنه په پریبکاري کې نیول شوي دي، 4 تنه په جیل او تصویر کې نیول شوي دي، 1 تن کمیشن کار نیول شوی دی، او د ترهګری په وړاندې د مبارزې مدیریت بیا 25 میله بیلابیل اسلحه نیولې ده. او لس هغه کسان چې جیلي اسناد د پاسپورټ په رابطه درلودلو یا جوړ کړي ول هغه هم تاورستل.
که څه هم امنیتي چارواکي د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي، خو په عین حال کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې هدفي وژنو، غلا، اختطاف او د نورو جنایي پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د خلکو ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوه تنوی مشال رادیو ته وویل
اسرار الله راز په جلال آباد ښار کې هدف وژنې اختطاف غلاوی زیات شوی دوی باید کار وکړي ولې دلته هدف وژنې کیږي ولې غلاوی کیږي ولې دغه ځینې جرمونه رامنځته کیږي په کار دا ده چې د اسلامي امارت چارواکي دغه ټکو ته پاملرنه وکړي او د دین مخنیوي لپاره اړین ګامونه و
نو عرفان الله اندخمند اسلامي امارت څخه مو هیله ده هغه خلک نیول کیږي هغه باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي دوی ته د سزا ورکړل شي تر څو په آینده کې نور خلک د غلاو هدف وژنو او یاد د نور جرمونو تر سره کولو ضرورت نه کی
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار د امنیه قومندانې د امنیت امیر مولوی محمد طاهر مبارز وای د بقا پر تل په ننګرهار کې اتیا سلنه جنایي جرمونه کم شوي دي
د ننګرهار مختنی حالت تو وس تقریبا دغه جنایي جرمونه کچل لسنه تقریبا شل تر غلې الحمدلله مو په سې ان شاء الله دغه جنایي جرمونه کچ لسنه هم صفر تر راول او پرولو ته اطمینان ورکو
د زیاتې ویچې د دوی د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزي مدیریت منسوبین شپه او ورځ هڅه کوي چې د مجرمانو د نیولو په صورت کې د جنایي جرمونو ګراف راکم کړي او صفر ته راولي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 28 له پاکستان افغانستان ته د یو شمیر توکو په برامداتو د امریکایي ډالرو شرط ختم کړي کمیټه ویلي چې سوداګر کولی شي افغانستان ته د یو شمیر توکو د برامداتو لپاره پاکستانی کرنسي وکاروي د سیمې سوداګر لاغه رئیس چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړي د دوړخیز تجارت لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختمولو غوښتنه کوله په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري ناورو
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د جنوري په 28 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته په دستي توګه لک تر لګه 1400 سیزونو په پاکستانی کرنسي کې د اکسپورت کولو یا صادرولو منظوري ورکړي په دې کې ورژې مایان غوښه تازه وچې میوې بیکری سبزي سیمټ مالګه ماچس تعمیراتي مواد رخت او د شودو جوړ خوراکي توکي شامل دي او یاد کمیټه د افغانستان نه د چلغوزو په واردولو باندې 50% ریګولیټری ډیوټۍ په نوم محصول هم ختم کړی دا په داسې حال کې دا چې تیر کال اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته هلته د بینکونو نظام غیر فعال شوی او سوداګر وایي اوس ورته په امریکایي ډالرو کې کاروبار کول مشکل شوی او په کار ده څه مودې لپاره ورته په ځایي کرنسیو کې د کاروبار کولو موقع ورکړل شي پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکی یو سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته وایي
اوس چې دا کوم یو سیزونی خوري لکه چینی شو چاول شو غوخه مخه شو سیمنٹ می مر شو پدې پاکستان په کنسای کې بدر ایکسپورت کیږي نو دغه په الحال اوس د غیاو پیدا مونته راځي چې ایکسپورت به خیری سره پدې باندې شروع شي کار بلک ډیر شي کنه ځکه چې ډالر مالر نشته نو هغه پرابلم بلک ډیر حل شي نو بزنس اکټیویټی به ډیر نه متاثر کیږي نو چې چل غوځي افغانستان نه شکوم راځي نو هغه باندې ډیر زیات ډیوټي وا اوس 45% پر کم شو نو امید ده چې د سره هم ان شاء الله چې پاکستان ته کوم امپورټ راځي افغانستان نه نو هغه کار هم خوشي او دا مسله بل کډې را څه ده پوره حل شي
سوداګر وایي د پاکستان سټیټ بینک ورته ویلي چې واردونکي با صادرونکو ته امریکایي ډالر د تورخم د کسټم محکمې لاره پاکستان ته لیږي خو په موجوده وخت کې داسې خطر په خپل سر نشي اخیستای چې هلته د امنیت وضع خنده او څوک هم په لویه کچا د ډالرو وړو راوړو ته غاړه نشي کې خودای په دې موضوع په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینواری وایي
او بیا بارډر باندې ایکسپورت له ډالر راوړل دام یو
ناممکن عمل دی ځکه چې په یو جنگ زده ملک یو یو رسکی ملک یو دومره بارډر کراس کول سره د فارن کرنسی نو دا یو ناممکن عمل دی ځکه چې د دې قانون سره هم تضاد لري نو دی وجنه په څومره ایکسپورټران چې دی د دې ځنه د ایکسپورټ چې څومره کاروبار دی الریډي د دې پاندسه سره یو مشکل سره مخ دی.
پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې ټرافیکي ستونزو او هلته د سختو سفری شرطونو له وجې هم د دوی کاروبار اغیزمن شوی او په کار ده په دې لړ کې هم اسانی پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس به د فیاض خشکی په آواز کې دا سندره وورو.
ننگیالو دخپل سرونا تبتن کانی کانی دلالونا چی پختنو پری مدام کری کری غیرتونا اید پختن دا غیرتون ازمکی د پختون د عظمت نوز مکی ستاد د شاړو نا ګلو نا قربان ستاد د کانو نا لال نا قربان اے د پختون د غیرت نوز مکی اے د پختون د عظمت نوز مکی ستاد د شاړو نا ګلو نا قربان ستاد د کانو نا لال نا قربان فخر کیگی تہ غزوری چپ فخر کیگی تان میں پلار ہم منی کو نظار شاہ تان زما گن دزر کو نظار شاہ تہ زما سترگی نظر یہ زما تہ زمالی چی وزر یہ زما تہ چشی وی خازل زلی راشی پا اورن خبر کی خولی راشی پختون دا غیرت نوز مکی اے دا پختون دا عظمت نوز مکی ستاد دے شاڑو نا گلو نا قربان ستاد دے کانو نا لالو نا قربان
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په پانه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په اخر کې یو زل بیا د احمد الله نلند خبرونه اورو.
د خوست استان شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای د ټوچی سین پر غاړه تر شنه اسمان لاندې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورسره مرسته نه کوي. په دې کډوالو کې یو معظم خان هم د نوموړي پرون مشال ویډیو ته ویل چې 15 ورځې ورستنېدو وشوې، خوراکي مواد ورسره ختم شوي او د یخ نه بچ کېدو څخه توکي هم ورسره نشته، خو حکومت ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. خو د شمالي وزیرستان رستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ویډیو ته وویل کوشش کوي چې د تازه ورغلو کډوالو ستونزې حل کړي. د خیبر انتظامیه وای په میدان غره کې په واوره کې گیر ایولس ماشومان ژغورلي دي. د خیبر د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه بویان مقصود عالم تیره شپه نه وخته مشال ویډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته یې ماشومان وژغورل او خپلو کورنیو ته یې وسپارل. د نوموړي وینا و د ټولو ماشومانو روغتیايي حالت ښه دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په کلک امنیت کې د صوبې په 19 ضلعو کې د ګوزن او ورځنۍ کمپاین پیل کړی دی. د صوبې چیف سیکرټر ډاکټر شهزاد خان بنگش نن په پیښور کې د کمپاین پیلولو پر مهال وویل چې تر 34 لکه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ کې په لومړي ځل یوې ښځې د قاضي په توګه لوړه وکړه. جسٹس عائشہ ملک نن د سپریم کورٹ له چیف جسٹس گلزار احمد سوګند واخیست. د ستری محکمې قاضي کولو لپاره د جنوري پر شپږم نیټه د دغه هیواد قضایي کمیشن په نهه کسیزه ججانو کې 15 یې د عائشہ ملک په پلویتوب رای ورکړی و. په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو نن دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځنو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. امریکایي او اروپایي استازي بانن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي له امریکایي پلاوي سره د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب بعد افغانانو د کنګل شوو پیسو بیرته خلاصول، د تور لیستونو خصفول او د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا به د ایجنډا اساسي ټکی وي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان، احمد الله تکنیکی همکارا پلوشه او دغسې د مشال ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.